پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې په دې خپرونه کې په افغانستان کې له روانو جګړو ځانمن شوي خلک وایي د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې.
مزکه مو پاته د سرایونه مو پاته جلرمې طالبانو سم دغه یله د چورو یو جوړه یو کې.
کندوز کې د اعدام مخې نه مسوله وسلوالو د وې کورنۍ څلور غړي وجلی.
زما دو ورونه ما والده شهادت رسولی دي، دو زخمیان لرمه، یو می ورندر یو می مریرا ده.
په افغانستان کې لا هم ولادي فستولا دی ویلو یستونز په توګه پاتې ده.
افغانستان کې د فستولونو مسله د خوځو په منځ کې ډیره زیاته ده، د دې په خاطر باندې چې د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي.
او په امریکا کې لتیر نګدې یو کال راهیسې د کورونا د مثبت په کشمیر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې. پرونی تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم که تر پای مو ملتیا وکړی د خځو لپاره نور باسته پروگرام هم اوریدل شي. خو راځي په فایل کې خبرونه واورو چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په فایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د زابل امنیتي چارواکي پر شهر صفا ولسوالۍ د طالبانو د برید د پشا تمبولو او دې ډلې ته د زیات مرګ ژوبلې خبره کوي. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په امریکا کې د کورونا وایرس نوې پیښې په وروستیو یوولسو میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. بشپړ خبرونه. د زابل امنیتي چارواکي وایي تیر شپه دی ولایت د شهر صفا ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شل طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي. د زابل امنیتي قومندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان پر امنیتي پوستو تر حملې وروسته د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې مړه او ټپیان شوي دي.
د دشمن جسدونه، سلاوي، تجهیزات، سکیله سلاوي، خفیفه سلاوي، مینونه، د دوی مهمه ټول زموږ په لاس کې دي. زموږ ملی پولیس لاس تولیدلې دي. جګړه ختمه سوله. بدبختانه چې موږ یو نفر ملی پولیس په دې کې شهید لرو او یو نفر هم زخمی لرو.
د سمیمی په وینا د طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. طالبانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کونل چارواکي په شلتن ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې د قمندان په ګډون د درې تنو د وژلو خبره کوي. د کونل د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتو له دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د سرې قطعې قمندان قاسم او نورو ملګرو یې د شلتن ولسوالۍ اړوند د للمکت سیمه کې له خلکو د غنمو اوشر راټولو چې پرې د ملي امنیت صفر څلور قطعې عملیات وکړل. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې قاسم له خپلو دو ملګرو سره ووژل شو او یو ملګری یې ژوندی ونیول شو. تر اوسه طالبانو د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه دوه بجې د دغې ولسوالۍ د بندر بخاري په سیمه کې پر یوه کور وسلوالو کسانو برید کړی و چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې یو چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. اسرائیل وایي له هوایي بریدونو یې هدف د حماس ډلې د پوځي تاسیساتو له منځه وړلو. خو د راپورونو له مخې په غزه کې چې دوه میلیون وګړي اوسي د هستوګنې ودانیو، روغتیایي او د عامه خدمتونو تاسیساتو ته هم زیانونه رسېدلي دي. داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ د مصر په منځګړیتوب د حماس او اسرائیل ترمنځ رامنځته شوی اوربند تر اوسه ټینګ دی او غزې ته د بشري مرستو لومړني کاروانونه هم ورسېدل. چینایي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د هوا د خرابېدو له امله د منډې په یوې سیالۍ کې شل تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د چین سنخوا دولتي خبري آژانس نن خبر ورکړ چې په ګانسو ولایت کې پرون دغه سیالۍ وروسته له هغې ګډوډه شوه چې ناڅاپه تند بادونه ولګېدل او د تودوخې درجه خورا کمه شوه. د راپورونو له مخې اکثر لوبغاړي له جسمي پلوه زیانمن شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا زد واکسین لړۍ پیل شوی او ګړندۍ مخته تللې ده. د وایروس په نوې پیښو کې هم د پام وړ کموالی راغلی چې په وروستیو یوولسو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی. له دې سره دا هیلې زیاتې شوي چې د دغې وبا تر ټولو بدې اغیزې مخ په ورکېدو دي. روغتیایي متخصصینو پرون شنبې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په روغتونونو کې د کووید 19 له امله ډېر لږ ناروغان بستر شوي او د دغې وایروس له امله هم ډېر لږ کسان مړه شوي چې دغه لړۍ همداسې مخ په زوړند روانه ده. د شمیرو له مخې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول په ورځ کې د کورونا د نویو پیښو شمیر له 30,000 ټیټ شوی چې دا د 2020 کال د جون له 13 راهیسې تر ټولو ټیټه کچه ده. خو روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې تر اوسه کافي امریکایان واکسین شوي نه دي چې اعلان کړي دغه وایروس له منځه تللی دی. په امریکا کې د لویانو په سلو کې شپېتو ته لږ تر لږه د کورونا ضد واکسین یو ډوزه ورکړل شوی او په سلو کې 50 بشپړ واکسین شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دغه خبرونه ولولئ زموږ وی پانه ته ورشئ پاتې د ازادي راډیو .com راځو دغه خبری خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکی ساحو کې تر بل هر وخته د ماینونو ځای پر ځای کول زیات شوی دي. د وزارت په خبره له دې سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم ډیر شوی. بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو وار بیا د جګړې له ښکېلو لوري غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په وروستیو شخړو کې وژل شوي د خپلو بېوسۍ او بېوزلۍ کیسې کوي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکو د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل شوی. دا ښځه هم د زرګونو نورو بې ځایه سویو په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن سوي د جګړې له ښکېلو لوریو تروانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. په وروستیو ورځو کې د وسلولو طالبانو لاس ته د میدان وردګ ولایت د جلریز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او په بغلان کې د بورکې ولسوالۍ لویدل له جګړو سره مله وو. بلخوا له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې وسلولې جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلولو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو شخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي طرفات افراد ملکی در افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو انفجار او انتحار څخه په استفاده ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت سیاد د خلکو په کورونو د تګ راتک پر لارو سړکونو او لوی لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړي ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمنی څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلولو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنگ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماین های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
در سرک غار ماینونو چودنه تر طول خونرهی تاکتیک دهی. ملکیان قربانی کوی. تیر کال و اوس محال دیر کسان در سرک غار پا بم چودنو، موتر بم حملو او در مقناطیسی ماینونو پا چودنو که وجل شوی دی. در سرک غار ماینونو چودنه در ملکی او پوزی اشخاص و توپیر نشی کولی. نو دغه تاکتیک باید و در اول شی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د دې په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. د ادعا کوي چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې و ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی شي. که څه هم شکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د ارزګان د 24 کلن اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی.
مر سوکو خدای یو مزکه مفاته د سرایونه مفاته د لرمې د نن ورځ د روزانه طالبانو سم دا غیله د چورو یو جوړه یو چې خپل ځای را پری دی راي لاندې مو خپل مزکه لروما.
د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وای د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکانو پر ځانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوخخ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخ لانګ ور ژورنال وی پانی په ورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکی ساحو کې د ماینونو چاودنې زیات شوې دي او له دې کبله ډیر زیان ولسته رسیږي. د همدې جګړې او تاوتریخوالي په دوام تیره شپه د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي. هلته ځایي چارواکي وایي چې د پیښې په پلټنه بوخت دي، خو د دغې پیښې زیانمن شوي وایي چې دغه پیښه د خپل سره وسلوالو کسانو لخوا شوې. دا چې جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې څلور تنه ملکی کسان وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه 2 بجې د دغې ولسوالۍ د بندر بخاري په سیمه کې پر یو کور باندې وسلوالو کسانو برید کړی او په نتیجه کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د دغې متضرر شوې کورنۍ یو غړي محمد رحیم نن یکشنبې د جوزا دویمه ازادۍ روډې ته وویل چې په دې پیښې کې د پلار او مور په ګډون د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي او د یو ماشوم په ګډون دوه تنه نور ټپیان شوي دي.
زه محمد رحیم د محمد جان قنداري شهید زویم. بیګر 2 بجو شاوخوا کې زما پلار زما دو ورونه زما والده شهادت رسولی دي. دو زخمیان لرم چې یو مې ورندیار دی یو مې وریره ده. دا په دې ساحه کې د بندر بخاري واکمن د غیر مسؤول کسان دي، همدما کسان دي غیر مسؤول کسانو له خونه په شهادت رسېدلې. دغه وحشت او دهشت په دې بندر بخاري کې دغه غیر مسؤول کسانو جوړه کړې ده. حکومت بیخي په دوی واکمني نه لري، د خان آباد حکومت بالکل په دوی واکمني نه لري. هر څه چې کوي دوی به کوي.
د دې قربانیانو د کورنۍ یو همسایه ساجد سلیمان خیل هم ورته خبره کوي.
د شپې په 2 بجو باندې ناتارې ډزې وسولې، خپې خپې ډزې وسولې. سهار پاسېدو لمانځه ته ګورو چې خبر شول چې داسې ماما قندارای شهید کړی ده او سره له زمنو او ښځې. زه خپله دوی یو څلور کور اخوا ته ګاونډی یم.
د قربانیانو کورنۍ دا کوي چې د دوی پر کور باندې غیر مسؤولو وسلوالو برید کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری هم دغه پیښه تاییدوي او وایي چې په دې وسلوال برید کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي دي او دغه راز دوه تنه نور ټپیان شوي دي. ولسوال وایي لا روښانه نه ده چې دغه پیښه د کومې ډلې لخوا ترسره شوې ده، خو ټینګار کوي چې په دې اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي دي. د خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې له 10 کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ کې زیات شمېر غیر مسؤول وسلوال حضور او فعالیت لري او خلک د دوی له بې ځایه ځورونو، خپل سرویو او وژنو څخه سخت په تنګ راغلي دي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول ور در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ غږ له آزادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د
د هرات ولایت د طبي بوټو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدین نن ازادي راډیو ته وویل د سایې له مخې په 1499 کال کې د دې ولایت د طبي بوټو د صادراتو کچه د تیر کال په پرتله ډیره شوې ده. د سایې له مخې په 1498 لمریز کال کې د هرات ولایت څخه د طبي بوټو صادرات نږدې 10000 ټنو ته رسیدل چې 21 میلیون امریکایي ډالر ارزښت یې درلود، خو په 1499 لمریز کال کې د دغه بوټو صادرات 16000 ټنو ته لوړ شوې چې 30 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. په یادو طبي بوټو کې تور او سپینه زیره، خاکشیر، د ریحان تخم او نورې طبي ګیاوي او بوټي شامل دي چې ډیری ترکیې، هند، اروپایي او عربي هیوادونو ته صادرېږي. افغانستان د لوړ کیفیت لرونکي طبي بوټو د تولیداتو لپاره په سیمه او نړۍ کې یو له خورا مهمو هیوادونو شمیرل کیږي چې د دغه هیواد د صادراتو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی سرپرست رئیس د اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ، صنعت او کرنې اتاق په 1.5 غونډه کې ګډون وکړ. د دغه خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د سوداګریزو اړیکو پراختیا او ګډو پنګونو په موخه په آنلاین ډول جوړه شوې وه چې په 50 اسلامي هیوادونو کې د خونو رئیسانو، مرستیالانو او سکرټرانو پکې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره د خونی سرپرست مشر شفیق الله تایی د اسلامي هیوادونو په حوزه کې د سیمه ایز او اقتصادي همکارۍ په ارزښت خبرې کړې. ښاغلی تایی د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا، ګډو پنګونو او د تجربو د انتقال په برخه کې خپلې همکارۍ لا پسې زیاتې کړي. د اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ، صنعت او کرنې خونه چې 50 اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ خونې غړیتوب لري، په 1999 کال کې د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی په واسطه تاسیس شوی او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په 2008 زیږدیز کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1390 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د نویو پیښو شمیر په تیرو 11 میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راکم شوی. په دغه هیواد کې د واکسین کمپاین په چټکۍ مخته روان دی او داسې هیلې ټوکولې چې د نړۍ په کچه به د دغې ناوړه وبا زیانونه کم شي. بلور ته په اروپا او هندوستان کې هم په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې یو څه کمې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر دومره کم شوی چې په تیرو 11 میاشتو کې ساری نو لیدل شوی. روغتیایي متخصصانو پرون شنبه وویل چې تیره اونۍ د بستر سویو او مړینو شمیر هم په کمیدو و. امریکا کې په تیرو 2 ورځو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر هم په اوسط ډول د ورځې 150 ته راکم شوی چې دا د 2020 کال د جون میاشتې له 13 راهیسې تر ټولو ټیټ شمیر ګڼل کیږي. روغتیایي متخصصانو بیا هم خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د ماتولو لپاره لا هم په کافي اندازه امریکایي وګړو واکسین نه دی کړی چې دا کار په بالقوه ډول د وایرس د بدلې سوې بڼې د خپرېدو او د بحران د غځېدو سبب کېدای سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر راشل والینسکي پرون په یوه کنفرانس کې وویل د هرې اونۍ په تیرېدو سره موږ یو پرمختګ ګورو چې دا یوه هیله راکوي. هغه زیاته کړه
As more and more people roll
sumra che nor khalak vaksin kigi war sara da musbat o pe khosh mir kamigi aw khalak khwandi kigi
د ناروغیو د کنټرول او وقایې اداره وی د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 30 کلنۍ د لوړ عمر لرونکو کسانو لړلې 72% یې لښته لږه د واکسین لومړی ستن لګولې ده. د دې ادارې په وینا په امریکا کې نږدې 50% وګړي په بشپړ ډول واکسین سوي دي، خو روغتیایي چارواکو اندېښنه ښولې چې د امریکا په زیاتو برخو کې د واکسین لپاره تقاضا راکمه سوي ځکه ګڼ کسان نه غواړي چې واکسین ولګوي. او خو په فرانسې کې هم په تیرو 2 ورځو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې راکمې سوې چې پرون پکې دغه پیښې تر 4000 کمې وې، خو د اپریل میاشتې په نیمایي کې د ورځې په اوسط ډول تر 24000 زیاتې پیښې ثبتېدې. برازیل چې کورونا وایرس سخت ځپلی شي اړخې ولسمشر جایر بولسونارو پکې په یو عمومي مناسبت کې د روغتیایي خوندیتوب د مقرراتو د نه رعایتولو له کبله جریمه سوی دی. د مرانایو والي فلاوی دینو وویل روغتیایي چارواکو د ولسمشر پر خلاف دوسیه پرانیسته چې په دغه ایالت کې داسې غونډه رابللې وه چې د خوندیتوب معیارونه پکې په پام کې نه نیول سوی. اوس ولسمشر بولسونارو د استناف لپاره 15 ورځې وخت لري، تر هغه وروسته به د جرمې اندازه وټاکل سي. هلته د هندوستان په ځینو برخو کې د کورونا وایرس خپرېدل یو څه ثابت پاتې دي، خو پرون پکې په دې وایرس د 4,104 کسانو مړینه ثبت شوې ده. کورونا وایرس اوس د هندوستان په لرې پرتو سیمو کې په خپرېدو دی چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري او تر فشار لاندې دي. د مې میاشتې په لومړیو کې په هندوستان کې په کورونا وایرس د ورځې د 400,000 کسانو اخته کېدل هم ثبت شوي، خو اوس دا شمېر کم شوی. پرون شنبه حکومت په دې وایرس د 2,05,299 کسانو اخته کېدل ثبت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
له کورونا نه راځو یوې بلې روغتیایي ستونزې ته. د زیږون پر مهال مور او ماشوم ته د ستونزو پیدا کېدل او بیا روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی اوس هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده. افغان میرمنې وایي په روغتونونو کې د لازمو اسانتیاو او مسلکي روغتیا پالانو کمښت دغه ستونزه جدي کړې، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا روان حالت له پخوا هیله بښونکی ګڼي او وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه له پخوا راکمه شوې. نن د می درویشتمه د اختلالي یا ناسالم زیږون پر مهال د رامنځته شوو ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا چې په افغانستان کې اوس د ولادي فستولا وضعیت څه ډول دی، چارواکي په اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې.
روحینا په 40 کلنۍ کې واده وکړ. دا چې د بامیان ولایت اوسیدونکي د وای ل زیګون روسته دا او هم ماشومی خنه و. د دې په خبره ماشوم ته تنفسي ستونزې پیدا شوې. 22 کلن روحینا وای د زیګون پر مهال د ماشوم سم ساتنه و نشوه، اوس ورته اندېښمنه ده. نوموړي د قابلګانو روغتیا پالانو کمې پاملرنې ته په اشاره سره خود افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا په میندو کې د زیګون پر مهال د ستونزو یا فستولونو پیدا کېدو په اړه وایي. ډیری هغه میندې ورسره مخ وي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو قابلګانو ته لاسرسی نه لري او زیږون یې ستونزمن وي. د دې شورا اجرایوي مشره هیلې غرشین:
فعلا په افغانستان کې مونږ تقریبا حدود 4,000 قابلې فارغې لرو چې په هغه جمله کې 6,000 نفر د دې په سیستم کې کار کوي او 28,000 نفر د دې بیکاره دي. افغانستان کې د فستولونو مسله د ښځو په منځ کې ډیره زیاته ده. د دې په خاطر باندې چې دا فستولونه د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي. هغه ښځې چې صحیح ماهرینو ته لاسرسی نه لري، هغه ښځې چې په کلو باندو کې دي، په سنتي یا په پخوانی شیوه باندې د دې ولادت ورکول کیږي، د دې فستولونو سبب ګرځي.
د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا مشروي ک مسلکي او په کار پو قابلګان د هیواد په ګوټ ګوټ کې په دند وګمارل شي، د میندو او ماشومانو د مړینې کچه به 80% راکته شي. لدی سره هم هاله بیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د زیګون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د نورو کلونو په پرتله کم خي. د دې وزارت د باروري ریاست سلاکاري حمیره ابوي آزادي رادیو ته وویل چې په روغتیایي سکتور کې د دې ستونزې د هواري لپاره حتی هیله بخون کی دی.
د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کچه زموږ د شمیرو پر بنسټ په 100,000 ولادتونو کې په کلنی ډول 618 میندې دي. له موږ سره دغه شمیر اوس ثبت دی، خو دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله اوس ښه سوی او لا ښه والی خواته روان دی. ولې اوس هم کار ته اړتیا ده چې موږ وکولی سو د میندو د مړینې کچه نوره هم راټیټه کړو.
اغلی ابوی وای دا محل د افغانستان 99% روغتیایي مرکزونه د قابلیتولو کمښت سره مخ دي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د میندو د مړینې اصلي عامل د زیګون پر محل د وینې ضایع کول او کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د می درویشتمه په میرمنو کې د اختلاطي یا ناسالم زیګون پر محل د پیدا شوي ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې د دغې برخې له اغیزمنو سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې دا مهال څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو لا هم په عمومي ډول روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی کم دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه شانوی د فامیلی پلانینګ یا د کورنۍ د تنظیم ستونزه لا هم په افغاني کورنیو کې نه ده حل شوې او دغه چاره د اندېښنې وړ ده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
وړاندې درته په خبرونه کې د خځو لپاره ځانګړی پروګرام نور بس دی هم لرو، خو اوس راځي چې د کابل چاپ د نن ورځو مقالو او لیکنو ته غوږ شو.
مسیر ورځپاڼې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د دولت عالي شورا به د سیاسي اجماع سبب شي. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې د ارګ حاصله هم روانې دي چې د دولت عالي شورا جوړښت او غړي ورستی کړي، خو په خبره یې داسې ښکاري چې سر له اوسه په دې اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي او دا به سخته وي چې دا شورا داسې جوړه شي چې ټول پرې هوکړه ولري او نوي اختلافات دي ونه زیږوي. لیکوال وړاندې لیکلي کته هم دا شورا باید ډیره مخکې جوړه شوې وای، خو ارګ فکر که وچه دا شورا بای صلاحیتونه را کم کری او بیا با بچارو که خلاص لاس و نلری زکی تر او ساده دی شورا جوری دل زنده ولی و. ورسپانی چنگر کرده که دا شورا ایلان همشی اختلافونه با ورسر لازیات شی و حکومت با ونتوانیگی چه دی شورا پر مت سیاسی اجماع را مینست کری و دا سولی او جگری پا برخه کشتا گواخونه دیر مدیریت کرده شی.
هشت صبح رسپانی اندیخنه خودل چه پده ورسته یو که ده سولی خبری پچه پا دری دلی و نره هم ده سولی خبرو تشا کرده. ده لیکوال پا وینا چه ده حالت نه یوازی ده خلکو پا جون منفی غیز کرده، بلکه راتلون که تا ده خلکو هیلی هم مروی کرده. رسپانی وران دی لکلی ده محال دیر و خلکو ده جگرو ده پرخیدو لویری خپلی پانگی لحوا ده بهر استلی او عمومی باور داده چه ده ولسوالی و لسقوط سر با جگره نور هم تیزه شی او خلک به سولی تا ونه رسیه. رسپانی ده خلکو ده اندیخنو پا دوام لکلی چه ده استانبول ناسته چې خلکو ته د سولې هیلې ټوکولی وي هغه هم تر سره نشوه، او په ټوله کې نړۍ د سولې هڅو ته شا کړي چې په باور یې دا حالت افغانان تر بل هر وخت ډیر ناهیلي کړي دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د سولې پروسې ناکامولو لپاره هڅې تیزې شوې او دښمن هم جګړو ته زور ورکړی او په ټول وس هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. د لیکوال په وینا جګړه داسې مهال تیزه شوې چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته باید طالبانو جګړه بس کړې وای، ځکه دا جګړه مردوده او وروروژنه ده. د طبقاتو ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا هم غږ کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو مخنیوی وکړي، ځکه په خبرې چې په افغانستان کې د رواني جګړې اصلي لامل د ګاونډیانو لاسوهنه ده. لیکوال ټینګار کړی چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانانو د غوښتنه ومني او پر دښمن فشار راوړي چې وژنو او افغان ورانولو لاس واخلي او د دې لپاره د تپل شوې جګړه بند کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر يم. د 1300 شپونی او 1300 ونی د قوتي پیسې می پاتې دي. د 1300 اتنی او 1300 ننی د تقاوتي می اخیسته ده. د دې روان کال تقریبا ناواله کې دی په یاد د خدای د دې وطن پر د ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت نه پزې خلک وجود لري. د جمهور مجلس مرغ نه لري په یاد د خدای د امر پیغام درې ځای پر ورسوي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ازادي پیدا پیغام پیغام شروع را دزمه आवाज سره ځا په ورسوي. د ټوپو چارواک پوری چې هلمند وضعیت ډیر خراب دی. اسلاري بند دي، شار ټول مشرات دي، ګرانی د اور د افات کورنا ده، د دې افات بکر باندې کاسي یو تور شپه د ایستر مولا خلاصي د مستو کور دا خدای ولسته په دې په لکاو کورنه پاتې دي. نه دا دی چې چې بار پر فارانه باندې کار کوي، شان باندې ګران دي، د کاري دي، د شپې پر وګو باندې کار دي، کمر باندې جنگ دي. چې خو جوړ دی جمهور دغه د ملمن وجات مخرا لري پر ځان خدای دا واز ورته وي. دا ستره ټول ټول ته واکو پرې تر چا پرې د ملمن دی وجات یې خو ګډ ور دی. اکل دا خبر خو جوړ مسلمانان تر لکه. السلام علیکم. سره ولایت څخه څنګه
پیغام پرځلم. دا په ولایت کې خدي ډېرې شبکې ډېرې کمزورې دي. خدي هم کار نکوي ټلیفون په ډیر ځان باندې چار څه ونه وکي ونه شي په ډیر ځان باندې کار کوي نو ځوان څه څخه دغه هیله ده چې نظم پیغام ته لور کړو چې هغه پروسه وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدې سره د خبرونې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له نوریاس نوري نه اورو.
د زابل امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د شهر صفا ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شل طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي. د زابل امنیتي قمندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو تر برید وروسته د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتې ده. د کونل چارواکي په شلتن ولسوالۍ کې د طالبانو د سریق تیر قماندان په ګډون د درې تنو د وژلو خبره کوي. د کونل د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د سریق تیر قماندان قاسم او نور ملګري د شلتن ولسوالۍ اړوند د للمکت سیمه کې د ملي امنیت د سفر څلور قطې د عملیاتو په نتیجه کې وژل شول. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې او چارواکي وویل حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. چنئی چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د هوا د خرابېدو له امله د منډي په یوې سیالۍ کې شل تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا پیخه په ګانسو ولایت کې پرون وروسته له هغې رامنځته شوه چې ناڅاپه تند بادونه ولګېدل او د تودوخې درجه خورا کمه شوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا زد واکسین لړۍ پیل شوې او ګړندۍ مخته تللې ده، د وایروس په نوې پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی چې په 11 میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د همدې خبرونو په لنډیز سره د دغه خبري خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم ورځو 19 پروګرام ته نور بس دی.
شکست سکوت. ساعت 12:32 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این برنامه هفتوار شکست سکوت من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش ها می رساند که موارد تلاش خودکشی در سال گذشته در هرات 1500 مورد بوده که یک رقم بسیار درشت می باشد. در این مورد با کارشناسان صحی و همچنین رئیس اداره امور زنان هرات صحبت های خواهیم داشت. همکار تکنیکی هم کوشش میکنه که تماس ما با اونها برقرار شود. به ما گفتن که خانم انیسا سروری با ما در خط تلفن هستند. خانم سروری به برنامه خوش آمدین. همچنین عادله صافی را هم چون کارشناس صحی یا امراض روانی با خود در برنامه داریم. اول خانم سروری اگر خود معرفی کنین بفرمایید.
سلامت باشین. تشکر. هنیسه سروری هستم، رئیس امور زنان ولایت هرات.
بسیار زیاد تشکر. گزارش های داریم که سال گذشته سال 1399 1500 مورد تلاش انتحار بین خانما و دخترها در هرات بوده. به نظر شما علتش چی بوده؟
تشکر. سلامت باشین. آماری که شما او را گفتین فقط از ولایت هرات نیست، حسد جون غرب می باشه. بخاطر که شفاخانه دوزوی ولایت هرات که هسته، شفاخانه حسد جون غرب که فعالیت میکنه و اکثریت مریضای ولایت جون غرب هم در اونجا آورده میشن به خاطر تداوی. و آمار اراحه شده متاسفانه یک تفکیک خاص در بین از این آمار وجود نداره که مشخص بکنن که چی تعداد از این آمار دلیل ازوهی بوده که خانم ها به حساب خشونت بیایند و خودکشی بزنن یا از بین بردن خود بکنن، و یا هی که بعضی ها نسبت به مشکلات روی روانی که دارن میایند قرص زیادتر مصرف میکنن و هی باعث میشه که برای اونا تشنج رخ بده و هی خانم ها و آقایان البته تحت قضایای دی او دی ثبت میشن. خانم هایی که
گفتن ببخشن تحت قضایای دی او دی، اگه این رکمه که توضیح بدین بفرمایید.
قضایای دی او دی معمولا قضایای گفتم میشه قضایای اقدام به خودکشی است، اینا قضایای دی او دی میگن. و این قضایا چند بخش داره. قضایای خانمایی هستن که به حساب خشونت میاندس و خودکشی میزنن، خانمایی هستن که طبقه دوم کسایی هستن که اینا تکلیف روی روانی دارن، یعنی از لحاظ روحی وضعیت خوب ندارن و زمانی که از مسکن زیاد استفاده میکنن به خاطر تسکین درد خود و یا هی که به خاطر فراموش کردن بعضی از آلات، این قضایا هم تحت قضایای دی او دی یا اقدام به خودکشی ثبت میشه. طبقه سیوم کسایی هستند که زیاده روی میکنن در استفاده مواد مخدر و مسکرات و شمول شراب، و زمانی که اینا به شفاخانه یوزوی آورده میشن و میدوهای از اونا شستشو میشه، این قضایا هم تحت قضایای دی او دی ثبت میشه. و یک طبقه دیگه قضایایی هست که مریض در حالت نافامی میاید، چند دانه مسکن پشت سر هم اینا استفاده میکنن و او باعث ایجاد تشنج میشه و زمانی که به شفاخانه او رو میبرن میدی از شستشوی داده میشه و این وجود قضایای دی او دی ثبت میشه. یعنی یک تفکیک بین قضایا وجود نداره که چی تعداد قضایا عامل از خشونت بوده، چی تعداد قضایا عدالت روی روانی رنج میبردن مریضی های روی روانی، چی تعداد قضایا استفاده مواد مخدر بوده و چی تعداد قضایا در حالت نافامی آمدن دوار بیش از حد استفاده کردن. به طور مثال ما می چند قبل که یک ملاقات داشتیم با یک نفر از مراجعین بخش عاجل، یک خانم بود و زمان که ازارات از رو گرفتیم او در ازارات خود گفت که مادر مفرد کرده بوده و من سرم بسیار زیاد درد میکرده، به خاطر از اینکه همین درد و سر خودم تسکین ببخشم چند تا دوای مسکن پشت سر هم استفاده کردم که درد سر مکم بشه. و این روی میدی از رو فشار آمده و زمان که رو به شفاخانه آورده بودن و میدی از رو شستشو داده بودن، این هم جز قضایای اقدام به خودکشی و یک نوع ثبت شده میشه. که این وقتی که تفکیک وجود نمی داشته باشه باعث میشه که آمار خود به خود بلند بره و یک آمار خیلی بلند را نشان بده.
بسیار زیاد تشکر
که شما گفتین. سلامت باشید. این فقط مربوط خانم ها نمیشه، اگر 70% از خانم ها باشه 30% از را خلال تشکیل میده از آمار.
یعنی 1500 مورد که از تلاش انتحار است و هم دیگه خانما شامل است و هم مردا. میرم سراغ تشکر بسیار زیاد. میرم سراغ خانم عادله صافی. خانم صافی با ما هستین؟
بله.
لطفا. و علیکم السلام. لطفا اگه خودو معرفی کنین بفرمایید. عادله
صافی، ما در 15 دسامبر متعدد به شفاخانه روانشناس هستم او ډیر خوشاله یم چې تاسو موږ ته وخت په دې اړه باندې موږ خبرې وکړو چې ولې خزي خودکشي ته ولې خزي خودکشي کوي. مخکې دې چې موږ د زنانه په خودکشي باندې خبرې وکړو چې ولې خزي سوسایټ کوي بای جنرالي موږ سوسایان پبلک.
خانم صافی یک لحظه، خانم صافی یک لحظه میباشین صحبت شما را قطع کردم. میخوام که شما رای خود اعلان کنیم، اگر شنونده های عزیز هم تماس بگیرن و مستقیما در برنامه هم بگیرن از شما سوالایی داشته باشند شاید بهتر بشه. شماره های تلفن ماست 799-203-540 همچنین 0700-822-755. بفرمایین با صحبت هایتون ادامه بدین خانم صافی.
خب ما شما رای خودم بگیم
نه خیر، نه ما شفاخانه استودیو رو گفتم. شنونده‌های عزیز تماس میگیرن با ما و شما مستقیما میتونین به سوالاشون جواب بگین. بفرمایید.
ما که دیدین چې موږ زنانه په خودکشی باندې خبرې وکړو چې ولی خدیسه سایت کې به جنډې موږ یو سوشل ان پبلک سره شیر کو چې دا د خودکشی مسائل څنګه رامنځته کیږي او څو کول شي چې دا مسائل حل کول او څو سره مرسته وکړي او مخنیوی وکړي. لکه روان کې نست کردار ادا کولای شي، د تاسو کولای شي او د ادارې یو رئیس څخه رول لري او ماشره څخه کردار ادا کولای شي او میډیا څخه کولای شي. مختلف شایانو ته به موږ اشاره وکړو او تاسو ګڼ شوي سوالونو ته به کوشش وکړو چې جواب ورکړو.
بسیار تشکر.
دریم مریضی دي چې د دې په وجه خزه خودکشي ته اړ کېږي چې یو ډیپریشن دی سټرس دی او انزایټي ده او دا هغه درې ناروغۍ نه موږ ته درې نور مشکلات په وجه پیدا کېږي چې یو سوشل ده مینټل ده او باډي ده اجتماعي ذهني او رواني خو په دې درېو کې بیسیک مشکلات چې یو ښځه خودکشي ته هڅوي هغه سوشل یا اجتماعي مشکلات دي چې په دې اړه به مونږ تاسو ته لږ لږ معلومات درکړو په اول قدم کې د ټولو نه لوی مشکل زمونږ سوشل پرابلم دی چې دغه سوشل پرابلم په وجه باندې موږ سره دغه نور باډي او منټل مشکلات پیدا کېږي مثلا په اجتماع کې اول قدم کې زمونږ فامیل دی چې دا ډېر رول لري مثلا په یو کورنۍ کې والدین هلک ته ډېر ارزښت ورکوي نجلۍ په نسبت باندې د هغې په تعلیم باندې ډېر خرڅه کوي د هغې صحت ته ډېر توجه ورکوي که هغه چېرته لري شي زر شپخه
بله خانم صافی صحبت های شما قطع شد همکار تکنیکی میشاره میکنه شاید دوباره تماس بگیرن صدایشان دوباره زنگ میزنیم البته خانم انیسه سروری با ما هستند خانم از نظر شما چرا یک دختر خانم یا یک زن مجبور میشه که به انتحار رو بیاوره آیا انتحار راه حل است؟
تشکر البته که خودکشی یا از بین بردن خود این راه حل بوده نمیتونه منتها زمانی که وضعیت به اندازه زیق میشه بر خانم که دیگه تحمل مشکلات بر از او باقی نمیمونه و همین تمام دیگه بر از او باقی نمیمونه او فکر میکنه که یگانه راه حل به خاطر نجات از مشکلات و از خشونت و از قیوداتی که در سطح خانواده و در سطح اجتماع به خاطر از او بر از او وجود داره یگانه راه حل فکر میکنن که از بین بردن خودشان است میگن زمانی که ما از بین برده خود از بین ببریم پس مشکلات هم خلاص میشه در حالی که این کار درست نیست باید مبارزه بکنن و تا ای که رای حل بر مشکلات خود پیدا بکنن و اگه امروز اونا با این مشکلات روبرو هستن فردا امکان داره که یک کار دیگیشان با همون مشکلات روبرو بشن و اگه قرار باشه که همه که بخاطر راهی از مشکلات بیان اقدام به خودکشی بکنن خود یک رای حل نشن پس خوب است که رای حل را بسنجن که فرد دیگه که با همچین مشکل برمیخوره بتونه که از راه حل هزو به یک نوع استفاده بکنه و تمام تلاش ما و مدافعین حقوق خانم ها و نادایی که در این قسمت کار میکنن همیست که آگاهی رسانی بکنیم از طریق منابع، از طریق میدیا، از طریق ورکشاپ ها، کنفرانس ها تا این که سطح آگاهی مردم در این زمینه بلند داره و اونا دنبال راه حل باشند بر مشکلات خود به جای از اینکه بیایند و به خودکشی فکر بکنند و سابق در هرات زیادتر اقدام به خودسوزی بود و خانم‌ها دست به خودسوزی می‌زدند و آمار خودسوزی را ما در سالهای 95 خیلی بالا داشتیم در سطح ولایت ایران منتها سالهای اخیر دیده میشه که جای خودسوزی را به یک نوع خودکشی ها گرفته و خانم‌ها این راه حل زیادتر فعلا چی میکنند انتخاب میکنند این فقط به خانم‌ها صدق نمیکنه حتی بعض از قضایایی داریم که آقایان هستند و میبینیم که اونا دست به خودکشی میزنن از مواد مسموم کننده مثل تیزاب، وایتکس، مرگ موش و همساله هم استفاده میکنن تا یک خود از بین ببرن اما یک
بفرمایید
نظریه دیگی که دکتر سایبو دارن و این تا یک اندازه صرف میکنه هیست که تمام از این قضایا اقدام به خودکشی نیسته بلکه بعضی از اینا تمثیل به خودکشی است و تعداد زیادی قضایی را ما داشتیم تا فعلا که یک خانم به خاطر از اینکه بتونه خانواده خود را تحت تاثیر قرار بده و یا هی که شوهر خود را تحت تاثیر قرار بده به یک نوع حرف خود بالای از اونا بقبولانه میاین تمثیل خودکشی را میکنن یعنی میزان مواد که یا میزان دوایی که استفاده میکنن در حد نیست که باعث از بین بردن از اونا بشه یا باعث مرگ از اونا بشه فقط همو تشنج به وجود میاره و ضرورت میشه که اونا به شفاخانه برده شون و میدی از اونا شستشو داده شون و این تمثیل به خودکشی میگن و زیادتر دکترای بخش حاجر به این باور هستن که اکثریت از این قضایا
تمثیل به خودکشی است. یک از جمله که آقای نبیل فقیریار است که ما همیشه همراه از اونا در تماس هستیم و مشوره میگیریم و اونا میگن که اکثریت قضایا تمثیل به خودکشی است.
بسیار زیاد تشکر. البته دکتر صاحب صافی، عادله صافی باز با ما وصل شدن. دکتر صاحب بفرماین، صحبتهایش خود ادامه بتین. خانم انیسا سروری از هرات گفتن که یک تعداد از این قضایا یا تلاش خودکشی تمثیل می باشه، اگرم توضیح بتین بفرماین.
تشکر. مونگتا سر تجیریان کیو چی ما ویلی چی در طول ناغات مشکل زمونگا سوشن مشکلات دي چې د سوشل نمونه راځي او په اجتماع کې اول ډېر ضروري کردار پیدا کوي هغه فامیل دی. لکه فامیل یو ډېر لوی رول لري. مثلا په کورنۍ کې والدین دي، هغه هلک ته ډېر ارزښت ورکوي، جلۍ ته نه ورکوي. دغسې د تعلیم په برخه کې هلک ته ډېر ارزښت ورکوي، د صحت په برخه کې هم. نو په دغه وجه باندې جلۍ د پی ټی ایس ډی مریضه شي، هغې تداوی نه کېږي چې پی ټی ایس ډی مونږ په پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسارډر ورته ویلی شو چې دا د ډیپریشن یو شاخ دی. نو دا دغه ناانصافیانې چې د والدینو په کور کې دې سره کېږي، دا سب کانشس کې د دې موجود وي، په لاشعور کې د دې موجود وي. دا جلۍ چې کله د دې تداوی نه کېږي او د دې تداوی صرف روانشناس کولی شي چې هغه د هغه وخت سره مهیانی وي، ورته مور او پلار یې په دې کې توجه نه ورکوي. بیا چې کله دا غټه شي، واده وکړي، د خسرانو کور ته لاړه شي، هلته د کلچر مسله ده چې هلته ټول ورنه ډېر توقعات لري او ډېر بوج پرې اچوي، که دی برداشت کولی شي او که نه شي برداشت کولی، او په همدې وجه باندې ښځه ډیپریشن ته ځي او آخري لاره ورته همدا ښکاري چې باید دا خودکشي وکړي. نو په نورو په انټرنیشنل سطحه باندې د چایلډ ابیوز ده چې د ماشومانو نه غلط استفاده ده. په دفترونو کې چې کومې ښځې کار کوي، د رئیسانو د طرف نه، د میل کولیګ د طرف نه، هغوی ته جنسي عذاب او اذیت سره مخ وي، او دا هم د ډیپریشن یو وجه ده چې دوی بیا ډیپرس وي او سوسایټ ته دوی ځي. دا هم لکه یوه غټه وجه کېدای شي.
ډاکټر صاحب، دکتر صاحب ډیر مننه، بسیار زیاد تشکر. فکر میکنم شنونده عزیز روی خط هستن، اگر سوال اونا رو بگیریم و شما بشنوین و پاسخ بتین بهتر خواهد بود. شنونده عزیز، دوست عزیز، لطفا خود معرفی کنین.
سلام آقای سلطان محمد سرور، سلام خود به شما، با میمانه محترم شما، با همکار تکنیک تقریبین مدارم از ستار آخونزاده هستم از ولایت بادغیس سلسل بالا مرغا به تماشون.
آخونزاده صاحب بفرماین. و علیکم السلام.
من یک نظر دارم، یک سوالم از نمانه محترم شما دارم.
بفرمایید.
نظر میره هم از آقای سلطان محمد سرور که همین زیادتر خیر شر به دست خداوند است، مرگ و زندم به دست خداوند است. زیادتر همین کسانی که به خودکشی اقدام نکنه، اینا بهتر از یه از رای خودکشی کرده که صبر به خداوند کنه. کاسه صبر نگه بزرگ است، دیگه این را به جناب بهتر است. ولی همین زیادتره که همه با خودکشی اینا تصمیم میگره، همین دخترخانهایی کار نمیکنه. زیادتر همین زنهایی که ناو آرسی میشه، اینا به خاطر ناز و نخرهی کار میکنن. اینطور نیم که اینا حتما اینا مریض هستن یا دپرشن دارن، یا اینا اقدام خودکشی، هر کس اقدام خودکشی بکنه او 100% موفق میشه. هیچ کس به دو خبر نمیشه، یک وقتی که او از بین بره باز خبر میشه. اینا زیادتر بخاطر ناز نخری کار میکنه، یا بخاطر زدی کار میکنه، یا بخاطر از این میکنه که
آخونزاده صاحب
زیاد میکنه.
آخونزاده صاحب
فکر دام.
آخونزاده صاحب تشکر از نظر و سوال شما. خانم سروری، انیسه سروری از هرات.
آقای سروری یک سوالم دارم.
بفرمایید. خانم سروری اشاره داشتن به چنین موارد.
سوال ما از میمانه محترمی است، اگر با واقعا نکت دپریشن نیسته باشه، به خانواده کوی اقدام خودکشی میکنه، اما خانواده ای چی اکسال عمل نشان میده یا چی
عوارض یا که عارضه داره که اگه ما خانواده بفهمه که این 100% مریض است با دپرشن مبتلا است که اقدام خودکشی میده چی رقم خانواده بفهمه و بالا از این مریض ولی چرا همه اقدامات همه زیادتر به هرات است به دیگه جای قدر نیست که مثلا به می دپرشن گرفتار باشه به هرات چی مشکل است که مثلا زمان زیادتر خودسوزی میکنه یا به می خودکشی اقدام میکنه نمیره اگر جو
تشکر تشکر سوال شما دو بخش داشت بخش اولش دکتر صاحب صافی جواب میده که یک خانواده برای وقایه یا جلوگیری از خودکشی چه قدم میتونه و چطور درک میکنه که چنین علائمی وجود داره و بخش هراتش خانم سروری ان شاء الله جواب میده دکتر صاحب صافی بفرمایید دیگه
تو من نما سوال واخیسته کله چې ډیپریشن خو خپل ځان ته نخې لري د دوه هفتو نه زیات کاغه چا سره ناسته پاسته نه کوي خفګان کوي ډیپریشن معنا دا ژور خفګان او هغه په اجتماع کې صحیح کردار نه ادا کوي او وایي داسې مریضان چې خودکشي کوي د هغې نه مخکې هغه وایي چې زه زړه مې کېږي چې زه ځان مړ کړم باید فامیل دې سره ډېر کومک وکړي دا ډاکټر ته بوزي په اول قدم کې دا دې د مشکلات درک کړي ډاکټر ته یې بوزي ځکه چې یو دا موږ سره دوایي تداوي ده یو د تاک تراپي چې هغه دې وروسته روانشناسکي سره دا مخ کولی شي سره د فامیل په کومک باندې بعضې دواګانې داسې دي چې مونږ کله چې یو انسان ته سوچ ورځي د هغې سوچ نه ورته یو فکر ورته ورځي د هغې فکر نه پس هغه بیا بهیویر کوي نو د هغې هغه بهیویر باید مونږ کنټرول کړو په اول قدم کې هغې ته د دوا ضرورت ده د ډاکټر ضرورت ده او هغې نه پس بیا باید دا روانشناس ته بوزي او دا مسله ورسره ډېره جدي ونیسي دا لکه عادي مسله نه ده مونږ ډېر مریضان داسې لیدلي دي چې دوی وایي چې مونږ خودکشي کوو او خو د دې فامیل دوی نه درکوي کېدای شي داسې ډراما کوي لکه څنګه چې دی تس سوال وکړو نو بیا آخري دغه همدا وي چې هغه سړی رښتیا او خودکشي وکړي ځکه چې هغې ته هغه ډاکټر ته لاسرسی نه لري روانشناس ته لاسرسی نه لري دغه مشکلات په وجه باندې مونږ د دې مخنیوی کولی شو یو فامیل
بسیار زیاد تشکر دیر مننه خانم سروری آقای آخونزاده از بادغیس گفتن که چرا چون موارد در هرات بیشتر است شما قبلا گفته بودین که آماری که در دست داریم تنها از هرات نیست بلکه از حوزه جنوب غرب است بفرمایید بله فکر میکنم خانم سروری تماسش با ما قطع شده همکار تکنیکیم یک بار دیگر تلاش میکنه که با اونا وصل شویم دکتر صاحب صافی اما درمانی را که دکتر صاحب ها تجویز میکنن در چنین موارد اگر مختصرا تشریح بدن
ما تاسو ته ویل کنه چې دری مشکلات تو په وجه باندې لکه دغه موږ سره درې سپېپه دي چې سوشن ده مینټل ده او بادي ده یو ډاکټر د مریض حالت په کتو سره بیا تصمیم نیسي چې مریض په کوم حالت کې ده لکه موږ بیا مریض سره درې ژبې استعمالوو چې یو دوستۍ ژبه ده یو د مور ژبه ده هغه مورنۍ ژبه نه چې لکه پښتو یا فارسي ده هغه د ترحم ژبه او یو دا د مذهبي ژبه موږ مریض ګورو چې مریض په کوم حالت کې ده نو دې سره بعضې دعاګانې دي موږ وایو دا زمونږ یو استاد ده چې نوی راغلی ده په دغه طریقې باندې موږ هغې سره کار کوو موږ ته یې ټریننګ راکړی ده او موږ ډېر مریضان ښه شوي دي چې ډاکټر صاحب جان ده چې یو انټرنیشنل سپوک پرسن ده د لاجې نو په دې د درمان طریقه دا ده چې اول مونږ د دې مریض پوینټونه پیدا کړو چې دا مریض د سوشل نه څومره د سوشل نه دا مشکلات لري هغه مشکلات ورته دغه کوو بیا د دې په مینټل باندې کار کوو چې د دې مینټل کم مشکلات دا لري او پسې موبایل باندې ورته کار کوو
بسیار زیاد تشکر دکتر صافی خانم انیسه سروری رئیس بخش امور زنان هرات خوشبختانه دوباره با ما وصل شدند خانم سروری صدای ما میشنوین؟
بله دارم
صحبت آخونزاده صاحب از بادغیس پرسان کرده بودند که چرا موارد تلاش خودکشی در
هرات بیشتر است. علتش هم میخواستن پرسان کنن، اگر شما پیش از گفتین که آماری که در دست دارین مربوط همه جنوب غرب است، تنها هرات نیست، بفرمایید.
سلام جن، تشکر. در پاسخ سوال از این برادر ما باید بگم که این میتونه که دو دلیل داشته باشه. دلیل اولی که مردم ولایت هرات به می آگاهی رسیدن که زمانی که یک قضیه اتفاق میفته میان یک قضیه رو ثبت میکنن، چون ثبت زیادتر میشه به همین دلیل آمار بلندتر نشان میده، در حالی که اگه ما بیایم میبینیم خشونت ها و مشکلات در تمام ولایت افغانستان به خصوص ولایت درجه دو و درجه سه که جنگ در اونجا جریان داره و مشکلات به مراتب زیادتر است از ولایت درجه اول کرده، و یکی از دلایل میتونه هی باشه که چون ثبت زیادتر میشه همار زیادتر نشان میده. و دلیل دوم که خیلی تاثیرگذار است هست که فرهنگای کشور همسایه به خصوص کشور ایران خیلی تاثیرگذار است روی مردم ولایت هرات. و من قبلا اشاره کردم که ما سالهای قبل مثلا میزان خودسوزی ها در سطح ولایت هرات زیاد داشتیم و اخیرا خودکشی زیادتر در بین جوان ها و در بین خانم ها مروج شده، که به یک نوعی این فرهنگ گرفته شده از کشور همسایه هم می باشد. اگه ما بیاییم کشور ایران بررسی بکنیم میبینیم که آمار خودکشی ها در اونجا اخیرا افزایش پیدا کرده و زیادتر از این مواد مسموم کننده و پیچکاری باب و همساله هم به خصوص طبقه جوان وقتی که دیپرس میشن و همو دیپریشن میداشته باشن استفاده میکنن و به زندگی خود خاتمه میدن، که هی چون مهاجرت به کشور ایران خیلی زیاد است در ولایت هرات، فرهنگ میدانه که خیلی زود تاثیر بگذاره و به همو دلیل است که زیادتر خانمای هرات به خاطر رای از مشکلات میاین و دست به خودکشی میزنن.
بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات شما. خانم سروری، چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، 4 دقیقه داریم، از شما هم و از دکتر صاحب صافی هم میپرسم چه تجویز و مشوره میتین به خانمایی که با مشکلات اجتماعی روبرو میباشن؟ بسیار کوتاه و افشرده اگه بفرمایین، لطف کنین بفرمایین. صدای شما را، بله صدای شما را داریم. بله صدای شما را داریم، صدای شما را بفرمایید.
گفتم توصیه ما و پیشنهاد ما به تمام خانم ها به خصوص دختر خانم های جوان این هست که در مقابل مشکلات زانو خم نکنند. خودکشی یکان رای حل هزو نیست که فکر کنند که از مشکلات راهی پیدا میکنند، کوشش کنند که رای مبارزه را پیش بگیرند تا ای که به مشکلات غلبه بکنند و به یک نوع مشکلات خود حل بسازند، و در کنار مشکلات در کنار از اینکه مشکلات خود حل میکنند مشوره های لازمه برای دوست و خواهر دیگه خود بتن از تجربیاتی که دارن تا ای که
بسیار
مشکل هزو هم
بسیار حل. زیاد تشکر بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب صافی، مشوره شما به خانم ها و دختر خانم هایی که با مشکلات اجتماعی روبرو می باشند و بالاخره تصمیم می گیرند که اگر خودکشی کنند، مشوره شما به اونا چیست؟ بفرمایید بسیار کوتاه اگر بگویید.
تشکر. من نه ده یو مسلمان په هیڅ باندې باید موږ دا ژوند کې دا د الله پاک مونږ ته یو تحفه ده، باید دا موږ ځان ښکته خلکو ته هم وګورو چې موږ داسې خلک شته ده چې زیاتر مشکلات لري، نو باید هغې ته وګورو او خپل هغه کوم په ژوند کې مثبت پوینټونه چې لرو باید هغه رابرسیره کړو، هغې ته فکر وکړو نو چې موږ کوم مثبت شیان لرو. لکه یو لنډ مثال دا دی، زه دې خویندو ته دا یو توصیه کوم چې تاسو خپل دغه زاړه شیان چې کوم په کور کې دي دا باندې راوباسئ، وګورئ چې دې باندې تاسو ولیکئ چې دا زه خرڅومه، خرڅلاو دپاره دي، نو دا تاسو باندې کېږي، وګورئ چې څومره خلک به په قطار کې ولاړ وي او ستاسو دغه شیان به ضرورت لري که نه. نو زه وایم چې خپل ځان نه ښکته کسانو ته وګورئ، داسې خلک هم شته چې ستاسو ژوند ته ډېر لیواله دي او ستاسو ژوند ورته په نظر کې ډېر ښه دغه کېږي، او د مسلمان په حیث باندې باید اسلامي تعلیمان
ته مونږ ډیر توجه ورکو.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب صافی. فکر میکنم که وقت برنامه ما به اتمام میرسه. از مهمانان عزیز خود انیسه سروری رئیس امور زنان هرات و همچنین دکتر صاحب صافی که عادله صافی که در برنامه سهم گرفتن و شنوندگان عزیز که ما را شنیدن و تلفن کردن یک جهان ممنون. تا برنامه دیگر خدا حافظ. الله یارو مددگار شما.